السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په زابل کې یوې ترافیکي پېښې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه دیرش تنه ټپیان کړي دي. د زابل د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمي وایي پېښه نن غرمه مهال د ورا د یوې مازدا ډوله موټر او ټیلر د ټکر له کبله شوې ده.
د کاکړانو په سیمه کې د یو مازدا ډوله موټر چې د واده خلک یې انتقالول او د ټیلر موټر ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو. عمله یې شاوخوا دېرش تنه هیوادوال ژوبل شول. په ژوبلو کې د ځینو حالت ډېر سخت دی، د اندېښنې وړ دی.
ښاغلی حکیمي وایي ټپیان تر لومړنیو خدماتو وروسته د کلات مرکزي روغتون کې بستر شوي او یو شمېر یې وینې ته هم اړتیا لري. ترکیه رسنۍ دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي د سږ کال له پایله څلوېښت زره او پنځه سوه افغان په ناغوښتون کې له ترکیې ایستل شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې دغه شمیر په ناغوښتون کې د دوه سوه دیارلس چارتر او څو نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي دي. د انادولو خبري اجانس د راپور له مخې ترکیه سږ کال ټول ټال څه باندې اووه نوي زره کډوال له خپلې خاورې شړلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي دا مهال ترکیه د درې اعشاریه اته میلیونه کډوالو کوربه ده چې د نړۍ په کچه په یوه هیواد کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر دی. د اوکراین څه باندې درې لکه څلور پنځوس زره ټنه کرنیز محصولات په یوه بیړۍ کې تور سمندرګي ته واستول شول. د اوکراین چارواکو د ریکارډ په کچه د دغو غلو دانو د صادرولو خبر نن دوشنبه ورکړی دی. په اودیسی بندر کې فوځي چارواکو ویلي په زیاته پیمانه دغه غله د اوکراین او روسیې ترمنځ د هغې هوکړې له مخې صادره شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. روسیه اوس له دغې هوکړې په شا شوې او اوکراین یې تورن کړی چې په تور سمندرګي کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کوي، خو اوکراین بیا دا تورونه رد کړي. او د کرکټ په روان شل اوریز جام کې نن استرالیا د آیرلند لوبډلې ته په دوه څلوېښتو منډو ماته ورکړه. استرالیا د آیرلند لوبډلې ته د یو سلو اتیا منډو هدف ورکړ، خو آیرلند په یو سلو اووه دیرسو منډو کې خپله ټوله لوبډله له لاسه ورکړه او لوبغاړي وسوځېدل. د دغو سیالیو په دوام سبا د افغانستان او سریلانکا لوبه هم ترسره کیږي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. سیف د چلډرن وایي د خوارزواکو افغان ماشومانو شمیر پنځوس په سلو کې زیات شوی دی. د یوه خوارزواکي ماشوم بستر ته ناسته مور
یو کار مشیدي ورکړی ده اوسېش بلې مې نوې یا سر څاڅکی مې هم نه دي ورکړی.
هغه کورنۍ چې خوارزواکه ماشومان لري سملاسي څه وکړي؟
څلور زره روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذي وړیا خدمات دي، هلته د تغذي مشاورین ناستې دي، ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي.
کابل کې لسګونه معترضو ښځو له طالبانو د سیاسي ګډون او تعلیم غوښتنه وکړه.
پیامي برنامه بوته
موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو.
او جنوبي کوریا کې حکومت د هالووین جشن پر مهال د څه باندې یو نیم سلو کسانو د مړ کېدو پر پیښې څېړنه پیل کړې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ماشومان د خوندیتوب نړیواله موسسه وای په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې بریده خراب دی چې ډیر ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي. په راپور کې راغلي کڅه هم دوی هیله لرله چې وروسته یو میاشته کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په ټکو اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم له سخت لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل اندرا ګاندي روغتون چیرته چې لسګونه ماشومان د خوارزواکۍ لامله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه لورزګانه تر کابل د خپل بچی د درملنې لپاره راغلی. وای ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارزواکۍ اخته دی.
سوی ته غزي دی وای نو زی شي دی کول بیا ستو زی شي دی پر باندې سپیت دی د ګیړه و پرڅیدا یو کار مشی دی ور کړی دی وزیش بل مینه یا سر څاڅکې مم نه دی ور کړی.
د ماشومان د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارځواکۍ دخته ماشومان شمیر چې د دوی ګرځند روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وڅ سالوي خلنه زیات شوی دی. په راپور کې راغلی په جنوري میاشت کې چې په خوارځواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوی وو شمیر یې 2500 تنه وو، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 3270 ماشومانو ته ورسید. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 500 سلنه نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره 6 میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بیروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تیرې کړي. دا اداره وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي 2.3 میلیونه افغانانو ته د روغتیا، خوارځواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د 1.3 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر ډیر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
ومورېدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو شمیر نږدې 50 سلنه زیات شوی. دا چې په خوارځواکۍ داخته ماشومانو د زیاتېدو لاملونه څه دي همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د تغذیې له متخصص ډاکټر جمیل باوري نه وکړه.
د خوارځواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو یې آني اسباب دي د خوارځواکۍ لاملونه، بلې منځنی دي او درېمې اساسي چې په آني اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا ناغاسب پذیره ابشار د ټولنې کې د 50 کلو څخه تا ماشومان حامله او شیدی ورکون کې مایندې دي د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په منځنۍ لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایی مسئولیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه دا کېدای شي په خوارځواکۍ باندې منتج شي یا د لاملونو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتما واورېدل کې ویل شوی چې توقع دا و چې د وړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمیر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. و ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واوریدل چې اکثره مایندې وایي چې شودې نه لري، کله چې مایندې مثلا کافي خواړه ونه خوري شودې ونه لري نو تبان چې ماشوم به خوارځواکي راځي. هغه کورنۍ چې خوارځواکي ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارځواکي ماشومان هلته څه وکي؟ لاندې سپارښتنې مرتسې دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن راپور په ارتباط باید دا وایم اگر چې تر کوم ځای چې څومره معلومات لرم په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوې تغذی کچا په افغانستان کې مونږ راو خی چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی خی. راغم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارځواکي ماشومان لمرګه وژغوري. هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایي موادو د کمښت سره مخامخ دي، چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوې. دلته ډېر غلط رسم و رواجونه موږ لرو. دا رسم و رواجونه باید اصلاح شي. د تغذی علم دا سی وای هغه مایند چې حتی په متوسطه خورځواکي یختوی هم کولای شي چې خپل ماشوم ته په کافی اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یو مور دا توانایی لري، الله تعالی دا توانایی ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. خو اما دا شیدې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دا غو تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایند باید په دې اړوند وپوهول شي. نو ته په دې ارتباط د افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذیه وړیا خدمات دي. نو د ماده مایند نه تاسو خو دا چې ټول خلک د تغذیه مشاورین نه است دي، هغه عمل انده دي شو دي ورکول پروسه لنزینه مشاهده کوي، په هر ځای کې ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګه تقریبا په حدود 130 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو.
مایند باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیایي مراکزونو مشورې واخلي ترڅو خپل خوارځواکي ماشومان له مرګ وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خوارځواکۍ کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوئ، همداسې ده؟
چون د عام روغتیا وزارت په دې حق له ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 4 ولایتو کې ترسره شوي، سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولای شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوی تغذی زیات شوي دي یا کم شوي دي. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوی د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوی تغذی کچه یا پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځای نه شریک کړي.
د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له آزادۍ رادیو سره د ماشومانو په خوارځواکۍ او د حل پر لارو چارو غږید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
په کابل کې د مقتدره میرمنو خوځښت دی وی اعتراضیه غونډه په تراس کې له طالبانو د زده کړو او په دولتي جوړښت کې د ګډون غوښتنه وکړه. دغه میرمنو او انجنونو چې ډېرې له پانتون نه فارغ وي، د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره له طالبانو وغوښتل چې د کار او دوی ته د ژوند کولو حق ورکړي. دا چې دغه معترضو ښځو نورې څه غوښتنې درلودې، تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو او انجنونو د اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل غوښتنه وکړه. دغه میرمنو او انجنونو چې د ځواکمنو میرمنو د اصلي خوځښت غړي وي، د کابل په شهرینو پارک راټول شوي وي. دوی خپل تحصیلي اسناد هم له ځان سره راوړي وو. دغه خوځښت مشر مونسه مبارز دغه اعتراض په اړه ازادي رادیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو شمېر لسکونو ته رسید.
پیغام دا و چې موږ په ظرفیت، تحصیل او دانش سره د خپل حقونو غوښتونکي یو. زموږ ادعا دا ده چې موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. زموږ پیغام دا و چې موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو، نه په ټوپک او وسلې.
اغلی مبارز وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ دی. د دې اعتراضي غونډې بل ګډونواله جولیا پارسی بیا وایي چې طالبانو د دوی د اعتراض مخاوني ولا،
یعنی دوی موږ ته اجازه رانه کړه چې اعتراضي غونډې ته دوام ورکړو. د دوی له مربوطه او ځکه سان راغلل او اسنادونه چک کړل.
د نوموړي د دې د اپاړه مدو طالبان حکومت د کورونی او چارو وزارت بیان عبدالنافی ټکور او د کابل امنی قماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت بیان خالد زدران وپوښت، خود راپور تر خبرېدو پورې ځواب را نه کړ. د یادونه د چتیر ورځ د بدخشان په هنتون جون محصلانو هم لدی عمل لاریون کړي و چې د دوی په خبره د چادرې د نلرو لامل په هنتون ته دننه نوې پریخودل شوې. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون ازادي رډیو ته ویلي و چې دا کار د یاد په هنتون د ارشاد کمیټې لخوا شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان څنګه کمپاینر سمیره حمیدی او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خواني مشر شهرزاد اکبر په بدخشان ولایت کې د لاریون کوونکو محصولونو سره د طالبانو توتريخوالي غندلای دی. د یادونه د چ په افغان جنو خوځو د حجاب اجباري کول، له شری محرم پرته د لری واټن په سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز او د غشان په ډیری دولتي دارو کې لکار نه د خوځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان میرمنو جنو لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
په کابل کې مو د معترضو ښځو د غوښتنو په اړه دا راپور واورید. بل لور ته جرمني ته د بولو لپاره د بی پولي خبريالانو پر ویب پاڼې د نوملیکنې د ځانګړي آنلاین فورم موقت تړل کېدو افغان خبريالان اندیښمن کړي دي. یو شمېر افغان خبريالان او درسنیو کارکونکو چې غوښتلې په دغه پروسه کې نوملیکنه وکړي وایي له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره د مخ دي او د وټلو یوازنی هلې همدا و چې اوس هغه هم پرې وتړل شو. دا چې دغه خبريالان نور کوم شکایتونه لري او کوم ستونزې غالي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رمن مریض کال د لړم میاشتې په لومړیو کې د جرمني دولت له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکونې د یو نوي پروګرام په اعلانولو سره ویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د خبريالانو په ګډون هر میاشت زر کسان مني. خو تازه د بیپولي خبريالانو سازمان RSF له خطر سره مخ خبريالانو د نوملیکنې لپاره په خپل ځانګړي شوی وبپاڼه د نوملیکنې آنلاین فورم په موقت ډول تړلی دی. په افغانستان کې میشت رسنیو ځینې کارکونکي او خبريالان وایي د دې فورم تړل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. د رحماني په نوم یو خبريال چې د امنیتي اندېښنو له امله نغوړي پوره نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته ویل چې د دوی یوازینی تمه او هیله د جرمني هیواد همدا پروګرام وو.
ستمه او امید دی ام دوی سایت ته پاتې وو. خو دغه سایت چې تړل شوی دی ډیره اندېښنی وړ خبره ده او ټول خبريالان اوس له تشویش سره مخ دي او تمه لري چې دغه پروسه وکولی شي په شفاف ډول اسنادونه وڅېړل شي. هغه کوم خبريالان چې واقعا له تهدید سره مخ دي همدای انتقال شي. خو هم دغه سي جالکاری شوی ده او سازمانونه او دغه سي د خبريالانو ملاتړ بنسټونه اوس څه بې باور شوي دي.
طوفان رهنور چې په خوا په کابل کې دی ورسنی کارکونکو وو د هم غختل چې د جرمني هیواد د ژغورنې دی پروګرام ته نوملیکنه وکړي. رهنور دوی چې د امنیتی ستونزو ترڅنګ دوی غختل چې لښته بیکاری او سختو اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون لپاره د همدی پروګرام لالارې بهر تلاړ شي.
کسانو چې د رسنیو د مدیرانو د رسنیو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه هغوی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. کلم نیتی لحاظ له ګواښ سره مخ نه دي خو له اقتصادي پلوه له ډیرو ستونزو او ژور خفګان سره مخ دي.
افسردګي مواجه شولن.
موږ غوښتل چې د جرمني له لوري له خطر سره مخ افغان خبريالانو د کډوالۍ پروګرام لپاره د نوملیکنې د ځانګړي شوی فورم د تړل کېدو په اړه د RSF د مسؤلینو نظر هم راوخلو. خو د دې راپور تر خپرېدو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو د بیپولي خبريالانو سازمان پر خپل وبپاڼې لیکلي چې له خطر سره مخ افغان خبريالانو لپاره د دوی پر وبپاڼه د نوملیکنې د آنلاین فورم موقتاً تړل شوی او په نږدې وخت کې به بیرته پرانیستل شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په ډېرېدو سره د بیپولي خبريالانو سازمان په 2018 میلادي کال کې څه باندې 150 خبريالان او د دوی کورنۍ جرمني ته انتقال کړل.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د جنوبي کوریا پولیسو د دې هیواد په پلازمینه سول کې په ګڼه ګوڼه کې د څه باندې یو نیم سل کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړي. تفصیل له احمد تکلاو.
ولسمشر یون سوک یول او د جنوبي کوریا ولس نن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد یې په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د پلازمینې سیول د ایتای وون د غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د لمانځنې پر مهال الګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 145 کسان تر پښو لاندې مړه او 149 نور ټپیان شول. په مړو کې 98 ښځې وې. تایوان د سیول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریحي پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له کبله د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه وه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبي کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 516 غړي لري د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو دنده سپارلې ده. د سیول د ښاري پولیسو اداره وایي څارنوالان اوس مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز لاینې شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه د حالت رامنځته شو. د جنوبي کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یوه ډله به هم د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د پیښې د څېړنې لپاره د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د دې پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. تایوان سیمه د هالووین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو لپاره مشهوره ده او له تیرو څو کلونو راهیسې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای بلل کیږي. ویل کیږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالووین د لمانځنې لپاره شاوخوا 1,00,000 کسان راټول شوي وو. دا شمیر د کورونا د وبا له پیله پر وروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې تولیدات پیل کړي، خو ترې مخکې تر دې دا راپور اخلو چې د افغانستان د پخوانی پوځ ځینې لوړ پولي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالروف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنې ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسی راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کیږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کیږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 د ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوی. د افغان پوز پخوانی چارواکی جنرال عبدالروف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهور غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3,000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخواني جنرال عبدالروف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه ویل امریکا او د ناټو نور غړي وادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخواني پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تری تم کړی شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د سپورت نړۍ او تاند څانګي اونیس پروګرامونه هم درو. هیله د چر سره یې واوري. اوس راځو دې ته چې د کندوز د سپینزر شرکت د پومبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی او ترڅنګ د کندوز بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورونی جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده، خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعال شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د ریاض شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرسیال انجینیر ناید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سږ کال د پومبې د پیرلو کمپاین پیل کړي او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پومبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانانو ته د پومبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپلو ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاري 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پومبه کرل شوې و او سش کال په دې ولایت کې د پومبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10.3 ټنه پومبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولي چې په راتلونکي کال کې د پومبې کښت زیات کړي.
د نموړي شرکت د پومبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نورالدین په نوم یو کروندګر ازادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راوړي دي شرکت ته ډېرو چې خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې د اقتصاد مکمل تغیر او چې امددار په
دا سپینزر شرکت پمبه په لور کې امت اخلي. سش کال مې په 15 جری بمځکه کې پمبه کړلې و خو په راتلونکي کال کې په 6 جری بمځکه کې پمبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅې کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي.
په کندز کې مو د سپینزر شرکت د ځینو فابریکو د بیا پیل په اړه واوریدل. په یوه بله اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو، هغه دا چې د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق په اړه د افغانستان د صرافانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرافانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ستا زمرد صرافانو په ضرر دي دا کار او زمرد سیم په ضرر دي. د افغانستان د صرافانو سره تاثیري اتحادیه په دې باره کې د وختي څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا ان د افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدن خواهش لرم چې په سرحدي نقاطو کې پر انرژي چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال شي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولې دي.
د هیواد بندرونو او هوایي ډګرونو ټول مسلونو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې ورسته کې په یو شمیر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کلیوي خو د افغانیو د ارزښت کمیدو لامل کیږي، بل خو د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کیږي.
اوریدونکو، په همدې سره د دغه خبرونه خبری راپورونه هم پای ته ورسېدل. دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو. هلته درته دوه اونیز خبرونه لرو. د سپورت له ډګره او تاندې څنګه هله د چي دا دوړ خبرونه هم را سره ووري. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. په مخکې د دې سات د خبرونو لنډیسته